درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رړیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کو. په روان یو سات کې به تاسو ځوان فکر پروګرام واورئ چې همایون هیواد وړاندې کوي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له اسدالله لودین نه اورو.
امریکا افغانستان کې د داعش پر مالی ملاتړ کوونکي بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل، او د پاکستان صدر اعظم ویلي هند کولی شي د دوی له خاورې افغانستان ته مرستې ورسوي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون دوشنبه پر هغه کس چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ته د مالی اسانتیاو په برابرولو تورن دی بندیزونه ولګول. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا خزانه وزارت ویل چې اسمت الله خلوزای په تور لیست کې شامل کړي، ځکه هغه تورن شوی چې په ترکیه کې د حوالی په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ته مالی مرستې استولې. د خزانه وزارت د غراز درې تنه نور هم چې نمونه نه دی په ډاګه شوی په افغانستان کې د داعش ډلې د مشرانو په توګه د حقوقي د رول په خاطر د ځانګړو نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د دې وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤل اندریا گا کی وویل دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د داعش په وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم څخه په استفادې په افغانستان او له هغه ورهاخوا د تروریستي فعالیتونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسؤلان وټاکل. د دوی په نوي ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان دي او د طالبانو نږدې کسان. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانونو او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. 15 نور اګمارنې بیا د وزارتونو مرستیالۍ او د نورو ادارو او ریاستونو مشرتابه ته شوې دي. پر طالبانو تل دا نیوکه کېږي چې اګمارنې کې د ټول شمولۍ اصل په پام کې نه نیسي او تر ډېره هغه کسان ګماري چې یوازې دیني زده کړې کړي وي. طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي د دوی په کابینه کې د هر قوم استازي شته او داسې کسان هم پکې دي چې پر دیني زده کړو سربیره نورې مسلکي زده کړې هم لري. اروپایي ټولنې د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې له کډوالو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون دوشنبه د افغانستان پر شمالي ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د هغه څخه مخه دی ونیسي چې د بلاروس د چارواکو له لوري د سیاسي هدفونو لپاره د کډوالو ناوړه استفاده وبلله. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په هند کې پاتې دي له خپل نامعلوم برخلیک څخه سر ټکوي. د فانوس په نوم یو پخوانی پوځي تیره شپه ناوخته له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغلته د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دروازې ور ټکولي خو چای غم نه دی خوړلی.
موږ له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړې. هغوی راته وویل چې کوم ځانګړی پروګرام نه لري چې راسره مرسته وکړي. نمونه مو لیکو، کارت درکوو او نتیجې ته په تمه اوسئ.
د ښاغلي فانوس په وینا د دوی شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي چې پکې په لسګونو هغه پوځیان هم شامل دي چې د پخواني حکومت لخوا هند ته د روزنې لپاره استول شوي وو او د روزنې له بشپړېدو مخکې کابل د طالبانو لاسته ولوید. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین وایي د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دوی روغتیایي وسایل او درمل په خلاصېدو دي او که ورسره ژر مرسته ونه شي نو نشي کولای چې نور ناروغان ومني. ښاغلي رښتین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د هیلت نت له موسسې سره چې له دوی سره یې مرسته کوله موجوده قرارداد پرون دوشنبه پای ته ورسید.
او دی ویلی مون کوشش کو چې دیتا یو جهل لار پیدا کو او موږ تاسو سپورت.
تر دې مخکې هم د دې روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یوازینی روغتون دی مسؤلانو او روغتیا پالانو د درملو اکسیجن او روغتیایي تجهیزاتو ترڅنګ د خپلو تنخواو د نه ورکړې شکایتونه کړي وو. په کابل کې د متحده عربی اماراتو د سفارت له بیا پرانستل کېدو وروسته سعودي عربستان هم غواړي چې خپل سفارت پرانیزي. عربي رسنیو پرون خبر ورکړ چې سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت له بندولو درې میاشتې وروسته په دې غور کوي چې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته اکثرو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه بند کړل او لا هم هیڅ لویدیز هیواد خپل سفارت په کابل کې نه دی پرانیستی، خو جرمني لیوالتیا ښودلې چې ژر به خپل سفارت بیرته پرانیزي. امریکا خپل سفارت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدولی، خو د یوې موافقې له مخې چې تېره اونۍ د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په واشنگټن کې لاسلیک شوه، په افغانستان کې د امریکا ډیپلوماتیکې ګټې به قطر خوندي کوي او دا هیواد د امریکا لپاره د قونسلګرۍ چارو یوه څانګه په کابل کې په خپل سفارت کې دننه پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې حکومت به هند ته اجازه ورکړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته بشري مرستې ولیږي. هند مخکې ویلي وو چې که پاکستان اجازه ورکړي د دغه هیواد له لارې به افغانستان ته 50,000 ټنه غنم واستوي. او د بحرین د کورنۍ چارو وزارت پرون د یو شمېر ملیشو د نیولو او له ایران څخه د ورول شوو چاودیدونکو موادو او وسلو د کشف خبر ورکړ. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په ایران کې له تروریستي ډلو سره تړاو او د بهرني اتباعو د امنیت پر ضد یې تر روسیې عملیات پلان کړي وو. د بحرین د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو کسانو د شمېر او د کشف کړیو وسلو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. بحرین په 2011 کال کې د عرب پسرلی د پاڅونونو پر مهال ایران د بحرینی شیعهګانو په ملاتړ تورن کړی وو. تیر کال هم بحرین اعلان وکړ چې یو تروریستي حمله یې چې د ایران سپاهی پاسداران طرحه کړې وه ناکامه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقررې ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کېږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي څه کړي په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هیواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هیواد کې پاتې شي او کار وکړي. همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس او د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلملار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو. تاسو د قلملار ټولنې له لارې ډېرو سیمو ته تللي یاست، له نږدې مو لیدلی دي، د زده کړو د تعلیم په برخه کې مو کار کړی دی. د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل او یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستان ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
مننه تاسو درنو اوریدونکو ټولو ارانو او میلمنو ته. موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا ډېرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کې کمپاینونه درلودل. نو موږ هره ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په شل کالو کې موږ وکولای شو چې په ډېرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې، چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړې، هغه په بهر کې یا داخل د افغانستان کې تر دکتورا تر ماسټري تر ځان کچ پورې. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه، د ښارونو څخه هغه ځوانان چې کلونه باندې کار وسو د افغانستان یوه شتمنی وه هم هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته نارینه مسلکي ښوونکو ته د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. هغوی دي دا په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغېزه لري، منفي تاثیر لري. هنور هم مایوسه کېږي، هر څوک کوښښ کوي چې د افغانستان ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بحث کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې له ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان څخه بحث کوو او څوک په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلونه یې زحمتونه ایستلي دي د افغانستان شتمني ده. د هغوی هغه زیار چې دوی ایستلی دي، هغه کوښښونه چې دوی کړي دي، د هغوی په مقابل کې دوی د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اطمینان ورکول شي چې په افغانستان راتلونکي کې دوی دپاره کار شته. او خصوصا د ښوونې بهیر په برخه کې، د لوړو زده کړو بهیر په برخه کې، که دغه استادان له پوهنتونونو څخه دي او له ښوونځیو څخه دي، دا یو ډېر ښه تاثیرات رامنځته کوي. اوس په یو سیمه کې مسلکي استاد ځوانه لرو، هغه کلونه کلونه روزل شوی وي، د ښوونځیو استاد شوی وي، یا د پوهنتونو استاد شوی وي، هغه باندې کلونه پیسې ورپ شوي دي، وخت لري. او هغه چې افغانستان کې بیا چې موږ کلونه روزو، دا یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل د افغانستان لپاره، نړۍ د ټولنې لپاره. حتی اوس که ښه ښوونکي دي، نه موږ دا سیمې لرو چې هلته ښوونکي بیا پیدا کولی په سیمه کې په کلا ولسوالۍ کې، چې دا د راتلونکي هر لوی خطر او لوی ضرر دی د افغانستان لپاره.
ډېره مننه ویسا صاحب. وفا صاحب، تاسې له ځوانانو سره پاتې شوي یاست او اوس له هېواده بهر یاست، که راته ووایې یو خو دغه په لویه کې سیسټم ټول بدل سو، حکومت بدل سو، دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي، خو دا هغه لوی لوی عامل کېدای شي دا وي، نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي، لاملونه شته دي چې د هغو په سبب ځوانان هېواد پرېږدي، هغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري هغوی ځینې کوم لاملونه سبب شوي دي چې دوی نور فکر وکړي چې په افغانستان کې باید پاتې نه شي او باید لاړ شي؟
هېواد صاحب، تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، د ازادۍ رادیو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، ورځ مو خیر. هېواد صاحب، متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا و، او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو 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 توره تیاری، یوې تورې تیاری پایل و. سره له دې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هېواد اسټ یا سرمایه یا سي، تاسو د دې هېواد راتلونکي یا سي. ځکه دا دغه نسل و چې په تیرو شلو کلونو کې په ډېرې سختۍ باندې روزل شوی و، په ډېرو مجبوریتونو، په ډېرو مشکلاتو باندې روزل شوی و. ولې دا واقعیت د چې دوی په تیر کې داسې څه نه وکړي چې د افغانستان ځوان نسل دې په دوی باندې باور وکړي. یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي، بلکې د دې تر څنګ دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ او تاسې افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، دا هم یو دغه عوامل نه و چې متاسفانه نړیوالې ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوې او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ تربګني چې متاسفانه دی په اوس موږ تاسو فعلاً وینو چې د طالب په ذهنیت کې دا شی پیچکاري شوې ده. سره له دې چې د عمومي اعلان یې کړی ده، ولې موږ ګورو چې هره ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري، دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغسې وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې کړی و، او دوی ونس کولای چې په رښتینی ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپل غیږ خلکو ته خلاصه کړي، خپل خلک په خپله په غیږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم په هیر ولی تاسو د دې خاورې بچیان یې سي د خاورې او د خلک تاسو ضرورت لري. نو دا هم هغه وړه عوامل ول چې دی موږ او تاسو ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردوی هیوادونو ته کډوال شوي دي او هلته دوی له هیواده لري، یعنی د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي. او دا ډېره دردونکې ده په دې معنا باندې چې د یو چانه د هویت اخیستلو، د یو چانه د هغه غرور او د هغه د ژوند د ټول هستۍ اخیستل، یعنې دا عادي خبره نه ده. زه د یو کډوال ځوان په حیث باندې باور وکړئ، ډېر کله داسې کېږي چې ورځ په جګرخونۍ باندې په ژړا باندې تېره اوسې. موږ تقریبا 12 کاله یا 15 کاله کار وکړ، په ډېر سختۍ سره مو د په حکومت کې یا د یو دولتي مامور په حیث باندې، سره له دې چې په نظام باندې په حکومت باندې ډېرې زیاتې نیوکې وې او جایګامو جوړه کړول. متاسفانه نن هغه هیلې ارزوګانې چې موږ د خپلې راتلونکي لپاره لرلې، یا هغه ملګري چې تر کومې زه پېژنم چې تقریبا اکثره یې وتلي دي او په ډېر یو بد وضعیت کې ژوند کوي، یا هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغه دغه وحشتونه ویني، دغه بدبختۍ ویني، هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولی شي چې له افغانستان څخه ووځي. نو یعنی مختلف عوامل لري هیواد صاحب چې یعنی موږ کولی شو چې حتی په لسګونو ووایو هم کم دي، چې ورځ په ورځ باندې هغه بې اعتمادي زیاتېږي. ډېری داسې ملګري زما وو مثلا په نظامي برخه کې، دوی په تمه وو چې که حکومت سقوط هم کړی شاید دوی بېرته ومنل سي، د مجبوریت نه دوی وظیفې ته تلل. ولې اته زه د دوی غږونه د ځان سره سات لرم چې بیرته پیام کړی په زړغوني غږ وایي چې موږ ډېره اشتباه کړې وه، موږ فکر کوو چې دا خلک به تغییر شوي، ولې دوی تر پخوا هم واشي شوي دي. دوی تر پخوا هم حتی موږ په دغه یو ورځ ورتک سره بیرته وظیفه کې ولیدل چې څومره دا خلک د جمهوریت د وخت یا دغه د 13 کلونو کې روزل شوي ځوانانو سره څومره کرکه او څومره نفرت له دوی نه لري.
ډېره زیاته مننه استاد عبیدی. د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره دی. عبیدی صاحب، له تاسو پوښتو، یو مسله دا هم ده چې ډېر ځوانان دي هغوی فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار ده چې دوی هیواد پرېږدي لاړ شي. دغه باور ولې مات شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو اولیدونکو ته، میلمنو ته بخنه غواړم چې څه یو څو دقیقې نه وخته وصل شم برنامه ته. په هر صورت ما د مخکینه میلمه خبرې واورېدې، زه نه وخته وصل شم، پوم نه شم چې تاسو میلمه څوک و. په هر صورت سلامونه او وړاندې کوم. بې له شکه دوی ښه ټکو ته اشاره وکړه. له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړه، تمه دا وه چې طالبان به د هغو ځوانانو سره یا هغه نسل سره چې په تېرو 10 کلونو کې روزل شوی دی سم چلند به کوي. سم چلند په دې معنی چې دو ته به د کار هغه پخوانۍ زمینه مساعده وي او دو به په نورمال ډول خپلو کارو ته ځي. په ټولو هیوادونو کې نظامونه له منځه ځي، بل نظام رامنځته کېږي، حکومتونه تبدیلېږي، خو هغه اصلي کادرونو کې بدلون نه راځي. سیاستونه بدلون کوي، خو د نظام هغه اصلي مهره چې هغه متخصصین دي، د متخصصینو سره او د ځوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامونه کار نه لري. هغو ته بیرته هغه فرصتونه چې په خوا یې درلودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ته ورڅخه ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو چې کله حکومت ونیو دغسې وتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي، خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې ته تعهد متحده نه دي او کوم کسان چې دو سره په دغه 10 کلونو کې همکاري درلوده په بېلابېلو برخو کې، هغو ته ډېره لیوالتیا لري چې د کار زمینه مساعده کړي. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامور وم، ماته معلوم ده مثلا لوړو زکه وزارت کادری وزارت ده او ګنشمیر بستونه کادری دي په دې معنی چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کیږي باید هغه د پنتون استاد دي هغه اکیډمیک بیکګراوند ولري هغه اکیډمیک سړی وي چې د اکیډمیک ژبه باندې پوه شي او څوک چې د اکیډمیک ماحول کې کار نه وي کړی اکیډمیک ژبه باندې پوه نه شي هغه نشي کولی چې دغه وزارت کې اته دنده ترسره کړي خصوصا هغه مدیریتي برخو کې ریاستونو کې په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري د متخصصینو سره کار نه لري خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل او یو ملا یا یو قاري هلته راوړی ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دینی مسایلو پوهیږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهیږي متاسفانه. دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده او دغه تیر ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي یا حداقل کډوال شوي دي یا هڅه کوي چې کډوال شي دلیل یې همدا دی او نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري خو خپل راتلونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهیږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکری بنسټونه دي او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغسې چلند وشي او د محصلینو روحیه ماته شي د استادانو روحیه ماته شي دا ډېره بد اغېزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. او زه د یو ځوان استاد په توګه چې ماته ګڼ شمېر هغه استادان چې په بېلابېلو ولایتونو کې دي او ځوان کادرونه دي بهر کې زده کړې کړي دي پیژدیان اخیستي دي ماستریان اخیستي دي ګڼ شمېر د افغانستان څخه اوس بهر دي. ګڼ شمېر په اطمینان درته وایم چې ګڼ شمېر بهر دي او دا یو لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پانتونونو دروازې تړلې دي او دوی نشي کولی دروازې پرانیزي. کادرونه ورسره نشته او استادان وتلي دي. نو یو پانځي کې چې مثلا شل استادان و اوس پنځه پاتې دي یا شپږ پاتې دي یا نهایت لس پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولی د پانتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا ده شاید نورې هغه مالی مسایل هم وي چې هغه تېره برنامه کې ما تاسو د همکارانو سره په جزئیات خبرې وکړې خو یو عامل هم دا ده چې دوی کادرونه ورنه تللی دي. که خبره راټوله کړو زه په دې باور یم چې نوی نسل خصوصا کوم نسل چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی ګڼ شمېر ایماندار با تقوا مخلص صادق ځوانان پکې وو چې هم تیر نظام کې صادقانه کار وکړي او هم لیوالتیا درلوده چې دې نظام سره کار وکړي. خو متاسفانه دا نظام دا هغو سره داسې چلند یې کوو لکه چې هغوی د دغه هېواد هېڅ وګړي نه دي او دې هېواد باندې حق نه لري. متاسفانه طالبانو فکر دا دی چې کوم کسانو چې د دو سره په دغه دوره کې چې دوی وایي چې موږ سره جهاد کې مرسته کړې او دغه شلو کلونو کې دو سره پاتې شوي دي هغو ته لیوالتیا لري هغو ته دندې ورکوي او کوم کسان چې تېر نظام سره کار کړی دوی فکر کوي چې دا تیر نظام ته ژمنتیا لري او د دو سره به کار نه کوي چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
ډېره زیاته مننه او بهیر صاحب وروسته به په دې اړه خبرې وکړو چې د حل لاره څه ده څنګه کېدای شي دغه باور رامنځته شي چې اوس ورو ورو ختمیږي او په سبب ځوانان ځي له هېواده بهر. استاد سید رحمان عمران ته به ورشو. عمران صاحب د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري خو دغه څه نه دي لیدل شوي برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تیرو شلو کلو کې زده کړې کړې دي هغه په درد نه خوري یا ځینې نورې دغسې خبرې چې دغه لوستې ځوانان فعال ځوانان او کادرونه یې اندېښمن کړي او لکه دوی ته یې دا سوچ ورکړی چې دوی باید نور دلته پاتې نه شي ځکه دا د دوی ځای نه دی. نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی او که رامنځته نه شي خپله تاوان به یې حکومت ته څه وي او ټولنې ته به یې تاوان څه وي؟
ا بنو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. په سر کې که چیرې د دې موضوع باندې راشم چې ولې دغه باور نه دی رامنځته شوی، زه فکر کوم چې تر دې مخه به ښه دا وي چې د دغه پر عواملو باندې دا د فرار په عواملو باندې داسې په لویه کې سړی ولګېږي چې درېیمې نړۍ هېوادونه یا په مخ پر وړاندې هېوادونه تنها افغانستان نه دی بلکې من حتی دغه ګاونډي هېوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. له دې نه کترونه فرار کوي، ځي نورو هېوادونو ته ځي. دې مختلف عوامل دي په ټوله کې که راټولې کړو، اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. په اقتصادي عواملو کې که موږ راشو، له درېیمې نړۍ هېوادونو نه چې افغانستان هم د دې یوه برخه ده، لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه منوی برخه کدرونه چې له هېواده ووځي د هغې اقتصادي عوامل هم دی، ځکه چې د بېکارۍ کچه پکې لوړه ده، معاشونه پکې ټیټ دي، او هغه رفایي یا د ژوند هغه اسانتیاوې یو کارمند ته یو علمي قدر ته نه شي دي مساعد کولی لکه نورو هېوادونو کې چې دي. همدغه دی چې که موږ وګورو په تېرو شلو کلونو کې دلته خارجیانو په مرسته داسې یو اقتصاد رامنځته شوی و چې دغه اقتصاد مختلفې پروژې وي، انکشافي پروژې، ولې هر کس په هره برخه کې مصروف و، ښه معاشونه یې اخیستل، او په یو ډول سره یې دغه ژوند کې روان و. یعنې په دې معنا سره چې شاید دغه څه یو څه په نورې نړۍ کې په سختۍ سره کولی شی چې ترلاسه کړي، دا یو عامل دی. دوهم عامل سیاسي عامل هم دی چې سیاسي نظام تغییر شوی دی، او ډېر کسان چې په دغه سیاسي نظام کې د ځان لپاره ځای نه ګوري، یا هغه خپل درناوی نه ګوري، یا خپل ارزښت نه ګوري، هغوی هم دغه هېواد پرېښی دی، یا یې د پرېښودو په حال کې دی، او یا نور نو له دغه سیاسي نظام سره توافق نه شي کولی. دریمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چېرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره له نظام سره جوړه نه راځي. یو ډول سره فکر کوي چې دغه هلته زما په مدني ازادیو باندې، زما په نورو ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی، په دغه حساب سره دا ځای نور ځان ته مسؤول نه احساسوي. او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي، چې اجتماعي عوامل هغه کدرونه چې هغه ډول سره خپل ارزښت په ټولنه کې بیانوي، لکه یو لوستې ټولنه کې د چا خبره ټولنه کې چې هغه چې له هر اړخه رسېدلې وي، او یا حتی ازادي وي، او قسم سره دغه هم د دې عامل کېږي چې کدرونه خراب کړي. نو دغه عوامل هغه عوامل دي چې د کدرونو خراب ته زمینه مساعد دي. لکتاسفاتي پوښتنه په توګه چې باید وایم چې طالبان په واک دي دلته په افغانستان کې، دغه عوامل شاید ځینې عوامل دي په اختیار کې دي، هغه چې په اختیار کې دي هغه باید چې کتونه په لیدنې اړتیا لري، او کتونه د هېوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي کولو کې، په اقتصادي وده کې، او د ټیکنالوژۍ په پرمختیا کې مهم رول لري. دغه کتونه چې له دې نه ووځي نوره نړۍ ډېره اسانه کېږي، او که چېرې دغه فرار د کدرونو همدغه ډول سره روان وي، نو دا به د راتلونکي حکومت لپاره ډېر سخت وي چې د یو ډول سره اقتصادي پیاوړتیا اقتصادي وده او په ټوله کې د ټولنې د صنعتي کولو کې او د
ډېره مننه استاد عمران. بیرته تاسو ته راګرځو په همدې اړه غواړم وروسته بحث وکړو. دا چې استاد عبیدی د خبرونې په لږ برخه کې راسره دی، غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دي چې ځوانان، ځوان کادرونه، هغوی چې وطن ته خیر رسیږي، هغوی په هیواد کې پاتې شي، خپل دا ځوانان باید څه وکړي، او حکومت ته څه کول پکار دي چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولی شي پاتې شي، همدلته کار هم کولی شي، ژوند هم کولی شي، او هیڅ ستونزه د هغو لپاره نشته.
مخکې له دې نه چې زه دې سوال ته ځواب ووایم، زه د استاد عمران د مهمو ټکو ته اشاره وکړه. دا غټکو سره موافق یم. دا عوامل متاسفانه د لامل کې چې ګنش مې هیواد پری دي، خو زه په دې باور یم چې دا عوامل او کې تر ټولو هغه لوی عامل ایدئولوژیکی مسله ده، خصوصا هغه هم د طالبانو لخوا. زه فکر نه کوم شاید یو شمېر ځوانان هیواد پریښی د ایدئولوژیکي مسایلو له امله، خو خپله د طالبانو حکومت هم دا زمینه مساعده کړې ده چې حتی ځوانان دې ته مجبور شي چې هیواد پریږدي. په دې معنی چې کله چې دوی همغه د شلو کلونو د همکارۍ موضوع رامنځته کوي یا مخته کوي، چې کوم کسانو موږ سره تېرو شلو کلونو کې کار کړی، موږ سره په جبهاتو کې و، نو هغو ته موږ توجه کوو او په عمل کې هم ثابته کړې ده. مثلا دوی کابینې ته وګورئ، دوی هغه د کابینې ده چې راښکته شي، مثلا مهینانو په سطحه وګورئ، د رئیسانو په سطحه وګورئ، ټول همغه کسان دي چې دو سره په تېلو چلو کارونو کې کار کړی دی. او متخصصین متاسفانه کومو برخو کې، زه شاید په سیاسي ګمارښتونو کې چې دوی کوم کسان ګماري، هغه خو په سیاسي برخه کې طبعا وزارتونه سیاسي دي، معینیتونه سیاسي دي، دوی به دا کار کوي، خو هغه برخه چې متخصصینو ته موږ اړتیا لرو که نه، هغه برخو کې دوی متخصصین ایسته کوي او د دې په ځای هغه خپل کوم کسان چې د دو په باور په مدرسو کې درس ویلی او دینی زده کړې لري، هغو ته ډېر لیوالتیا لري چې هغوی وګماري، او دا یې په عمل کې هم ثابته کړې او تاسو هم لیدلې. دا یو دلیل دی چې ګڼ شمېر ځوانان چې هغوی زده کړې کړي دي او خپل برخه کې تخصص لري، هغوی بیا هغه وجدان اجازه نه ورکوي چې د یو چا تر اصل لاندې کار وکړي چې هغه د اگر تخصص په ژبه هیڅ نه پیږي، دا تخصصي خبره ورته کوي، هغه برعکس خپل هغه لیدلوری ورته تشریح کوي. په هر صورت دا یو دلیل قوي فاکتور ده چې ګڼ شمېر ځوانان وتلي دي. بله مسله چې تاسو یادونه وکړه، بالکل د اعتماد رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته شوې ده، خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هیواد تاسو دی، ټول په ګډه سره کار کوو، دا هیواد موږ تاسو ته اړتیا لري او تاسو مه ځئ له هیواده، او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بیرته راتګ زمینه مساعده کړي. استاد هیواد مخکې یادونه وکړه، تاسو وګورئ کوم کسان چې بهر ته هم راغلي، دوی تر څو چې دوی بهر کې د دوی د محیط په اساس ځان عیارایي، دا کلونه تیریږي چې تر څو دوی خپل ځان ته خپل یو ښه ژوند سر را جوړ کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وای، ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هیواد نه خوشې کوه، او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارولو سره او دغه د پانتونونو په شروع کېدلو سره دا یو ښه فاکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتونه بیرته شروع شول او د طالبانو د پانتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته پکار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي او حداقل نوی نسل په دې باوري شي چې دوته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمینه مساعده ده.
ډیره زیاته مننه استاد عبیدی، خوشحاله اوسئ. ویسا صاحب، تاسو مخکې یو موضوع یاد کړه چې ګڼ ځوانان دي چې له تاسې پوښتي چې غواړي بهر ته لاړ شي، یعنی تاسې دغو ځوانانو ته څه مشوره ورکړئ، یا په ټوله کې چې اوس ځوانان ستاسې خبرې اوري او هغوی غواړي له هېواده بهر لاړ شي، تاسې هغوی ته څه ویل لرئ؟
ډېر کسان په مجلسونو کښې وي یا د ټولنیزو رسنیو د لارې پیام استوي، د هغوی غوښتنه همدا وي چې ما ته د خپلې ټولنې څخه اسناد جوړ کړه، یا موږ بهر ته ځو، یا سکالرشپ د تېره سره کومک وکړه. اکثر ورته موږ همدا وایو چې دا وطن په یو ډېر پاتې دی همدلته به قربان حکومت سره موږ تعامل وکړو یو ضرورت دی زه پوهېږم کوم ستا مشکلات ستا ستونزې ډېرې اوس هم ستا په ډېرو پرتو سیمو کښې ډېرې ستونزې مشکلات ځوانانو سره ستا د آینده دا معلومه نه ده چې ما ته په دولت کښې وظیفه راکول کېږي که نه او یا هم داسې وي ځینې کسان په یو بل نوم باندې ځورول کېږي خو بیا هم ما ځوانانو ته توصیه وه که چېرې موږ ټول مسلکي اشخاص او هغه ځوانان چې شل کلونه دلته خواري کړي دي هغه د افغانستان یو پانګ شتمني وه همدا ټول وځو دا هېواد یو ځل بیا یو بد لوري ته ځي راځئ همدغه ځینې شان وځو
د ویسا صاحب اړیکه متاسفانه پرې شوه هڅه به کوو چې بېرته ویسا صاحب راسره یو ځای شي په خپرونه کې خو راځو وفا صاحب ته وفا صاحب په دې وروستیو کې چې کومې مقررې شوې او د خپرونې میلمنو یې هم یادونه وکړه چې ګنې مسلکي کسان نه دي مقرر شوي چې هغوی باور وکړي دا نور ځوانان کادرونه چې کوم دي هغوی وایي چې مثال لکه دوی ته ځای شته موږ ته به هم وي فکر کوئ یوازې دا چاره کېدلی سي مثال چې ځوانان متخصص ځوانان راشي په حکومت کې مقرر سي که نور څه هم کول پکار دی د دې لپاره چې هغوی پاتې شي د هغوی قدر وشي او تر څو هغوی هملته په خپلې ټولنې کې پاتې شي او کار وکړي
هېواد صاحب زموږ تاسې ما مخکې هم یادوري وکړه دغه شل کاله یو ډېر سخت مزل وو په دې کښې کوم ځوانان چې روزل شوي وو د دوی هیله او ارزو د افغانستان راتلونکې وه ولې داسې دلته د بې اعتمادۍ فضا منځته راغلله او دوی ونه شو کولی چې دغه ځوانان مدیریت کړي سره دا طبیعي خبره ده چې دا یو ستر بشري ناورین دی او یوازې دا نه دی چې خدای مکه ټوپک راواخلی یو ځوان ورباندې وویل دا چې دا نابرابري یو ځوان ګوري دا چې کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي او دا چې د یو ځوان نسل هیلې او ارزوګانې ټولې وژل کېږي دا په حقیقت کښې یوه فاجعه ده او دا بیا که څومره سره تاو کړو راتاو کړو اخر د ورځو کښې زیان وطن ته رسېږي زیان یې راتلونکي نسلونو ته رسېږي دا نه یوازې دا چې دغه شل کاله کښې روزل شوي ځوانانو ته بد پیام د ځان سره لري یا ضربه یې رسېږي بلکې دا زموږ راتلونکو نسلونو ته منفي پیام انتقالوي هغه د هڅونې نقطه یا هر هغه څه چې مثلا موږ د یو مثال پایس باندې خپلو راتلونکو نسلونو ته باید وکاروو هغه له منځه ځي ځکه زه د یو ځوان پایس باندې ما ته فرض وکړه داسې زما اولاد ته زما زوی ته داسې یو څه نه پاتې کېږي چې زه یې د هغې په اساس باندې تشویق کړم ورته وایم چې زویه ته د دې وطن راتلونکی نسل یې ته باید هڅه وکړي ځکه هغه ولیدل چې پلار یې شل کاله زحمت ایستلی وو او د وطن د هوساینې په خاطر باندې د هېوادوال د هوساینې په خاطر باندې هلې ځلې کولې او هغه هلې ځلې مطلق د ناکامۍ سره مخ شوې نو زوی به څنګه وکولی شي زوی ته به زه څنګه خپل هغه ورکړم ده تر څو هغه هم زده کړې وکړي او هغه هم زیار وباسي تر څو د افغانستان په درد وخوري یا حداقل داسې یو انګېزه زه څنګه ورکولی شم ځکه ما بعد ولیدل چې پلار یې یا د پلار ورته نورو ځوانانو یې ونه شو کولی چې خپل هېواد ته خدمت وکړي او هغه عوامل یې واضح وو د موږ د وطن ستونزې یا د موږ د ځوانانو ستونزې د نورو سره فرق کوي حتی که موږ او تاسې کله یوه لحظه هېواد پرې فکر کوو هغه ځوانانو چې په هغه د حکومت په د سقوط په اول ورځو کښې په تیارو پسې چې ځانونه نښلولي ول یعنی که سړی فکر وکړي یو انګېزه وله یو دلیل وه چې حتی هغه د مجبوریت انتها وه چې زموږ ځوانان لاړه په تیاري پسې هغوی ښه په دې باندې پوهېدل هغوی لوستې ځوانان ول هغوی حتی ما واورېدل چې یو کس یې ډاکټر وو هغه په تیاري پسې ځان نښلولی وو
هغه په دې پوهېده چې په تیاری پسې خلیدل د ده د مرګ سبب کېدلی شي په سلو کې سل فیصده. ولې دا یو مجبوریت و، دا د مجبوریت انتها وه. دغسې و امثالو هم موږ ډېرې نورې بدې پېښې لرلې چې په قاچاقي ډول د افغانستان نه د وتلو کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا ټول هغه عوامل دي چې سړی فکر کوي اتمن دا یو مجبوریت ده او یو شاته د دې یو هغه ستاده ده چې هغه باندې استادانو خپل نظرونه وړاندې کړل او د هر یو نظر د احترام وړ دی. ولې اوس په کار دا ده چې
خو وفاسد پوښتنه دا ده چې دغه کوم بې تفاوتي چې مثال د مسلکي او ځوانو کادرونو په وړاندې ده، دا فکر کوي دا کار شعوري کېږي که غیر شعوري دغه مسله رامنځته شوې ده چې دوی ته ډېره توجه ونه شي او دوی هم بې باوره شي او فکر وکړي چې ګنې دوی باید لاړ شي له هېواده بهر؟ نو پوښتنه هم دا ده چې دغه کار اوس شعوري کېږي که نه؟
هیواد صاحب، دا واضح خبره ده چې دا په لوی لاس باندې دغسې یو کار ته زمینه مساعدېږي. موږ متاسفانه د تقریبا په دغه څو لسیزو کې داسې یو دښمن سره لاس او ګریوانو چې په ظاهره یې موږ ته ځان دوست معرفي کولې، په حقیقت کې دوی د افغانستان د بنسټونو د له منځه وړلو هڅه کوله چې هغه بد ګاونډی دی. او بد ګاونډي متاسفانه په دغه که نور نه وي په دغه شل کاله کې چې زموږ یادېږي همدا مخالفین روزل، همدا مخالفین په بیرته زموږ هېواد ته را لیږل. یعنی په دغه شل کاله کې زموږ دغه ځوان نسل قرباني ورکوله. ولې بالاخره نن د همغه شل کاله بې اعتمادي او د همغه شلو کلونو کې چې دوی کوم اعمال کومې کړنې ترسره کړې وې، نو هماغه د دې لامل شولې چې کله حکومت واګې هم دوی په لاس کې واخیستې، نور هغه د اعتماد فضا مطلق له منځه تللې وله. نو زموږ ځوانانو وطن پرېښودلو ته اړ شول. دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، دا په لوی لاس باندې دغسې یو څه ته زمینه مساعدېږي. دغه نابرابري او دا د ځوان د لوستو ځوانانو یا زموږ د کادرونو په مقابل کې دغه کوم توهین چې ترسره کېږي، یا د دوی په ځای باندې چې بې سواده خلک راوړل کېږي، یا چې یو پنځه ورځې موږ د مدرسې ځوانانو ته هم احترام لرو، ولې پکار دا ده چې هغوی نه بېرته په مدرسو کې استفاده وشي. هغه ځوانان چې هغه دیني زده کړې یې نه دي کړي یا دیني زده کړو سره لیوالتیا لري، الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، نو کولی شي چې دوی له همدغوی نه هلته په مدرسو کې استفاده وکړي. نه دا چې موږ غواړو چې هم افغانستان دی د دنیا سره سیال اوسېږي او بیا موږ د یو لوستي یا په عصري علومو باندې سنبال ځوانان چې هغه په ډېرې سختۍ باندې روزل شوي دي، د هغوی په ځای باندې یو بې سواده کس یا داسې یو کس چې هغه حد اقل هغه دولسم صنف نه وي لوستی، یا که دولسم صنف لوستی پوهنتون نه وي لوستی، ولې دا چې د دوی په لیکو کې پنځه ورځې پاته وي هغه راوړل کېږي، د ده په جای باندې مقرریږي. دا طبیعي خبره ده چې دا په شعوري ډول باندې دا کار کېږي، په لوی لاس باندې دا کار کېږي. او د دې تر شا بیا هم وایم د موږ داسې یو دښمن لاس دی چې هغه په هغه د هېواد رامنځته کېدو نه بیا تر دغه اوسه پورې، خصوصا په دغه تېرو دوه لسیزو کې چې موږ ولیدې هېڅ وخت زموږ هېواد ته ښه نیت نه درلوده.
کوروادان استاد عمران، له تاسې پوښتو دا چې وفا صاحب هم یادونه وکړه، آیا دا د حکومت او افغانستان په خیر ده چې مسلکي توب ته ترجیح ورکړل شي، غوره وګڼل شي، او که نه دا موضوع ډیره مهمه وګڼل شي چې ګنې دغه سړي د مثال د دوی په اصطلاح قرباني ورکړې ده، هغه باید رامخکې شي؟ نو په دواړو صورتونو کې که مسلکي توب ته ترجیح ورکول کېږي یا که په اصطلاح قربانۍ ته، نو پایلې څه کېدلی شي؟ عمران صاحب
احل ته وسپارل شو نو تاسو د قیامت انتظار وکړئ.
په بخښنې سره عمران صاحب ستاسو غږ بیخي پرې پرې کېږي، نه پوهېږم علت یې څه دی چې هیله ده ستاسو غږ لږ په ښه ډول واورو چې دا پوښتنه هم ځواب شي. مهرباني و اوس راځي، مهرباني دوام ورکړي. غږ مو اورو عمران صاحب.
بله بله، که خبرې مې قطع شوې تر بیا تکرار کړم، که تاسو هم له شرعي خراشو او که هم له ملا له مې دې درته خو څنګه راځي دا خاص دې په دې کې چې پرمان سلام سلام او دې الحمد لله کله چې غش اهل او پال عمر علیه الصلاه والسلام یو ډول خپل پیروان دي ویلي دي چې کله به غږ اتحاد کړي هغه هر ځل اسلامي په ټول کې دا خو اسلامي خو که چېرې موږ په عقلي لحاظ همدې ته راشو د نننۍ نړۍ کې کوم پرمختګ کړی دی، کوم هواد یې کړی دی او څه ډول سره صنعت کېدو مسلکي خلک لرلي
متاسفانه عمران صاحب ستاسو غږ بیا هم هغه څه دی لکه مخکې چې په ښه ډول مهرباني کله کله بیخي پرې شي نه یې اورو. متاسفانه هغه خبرې چې تاسو یې کوئ او مهمې دي په هغو کې ځان رامنځته کېږي، خو مهرباني تاسو دوام ورکړئ.
حکومتونو لپاره ډېره مهمه دا ده چې په خپلو مسلکي کسرونو باندې په خپلو تخصصي کسرونو باندې ونازېږي او یو ډول سره دا خلک خپل کړي. دا د دې د دې په ګټه ده، دا یو خو دا چې د دې پرسونو دنده ده. دا یو څه کړو تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې دا د دې په ګټه ده، دا د هېوادونو او حکومتونو د بقا او پایښت یو لامل دی او د نورو هېوادونو د احتیاط
ډېر مننه ویسا صاحب البته راسره یو ځای سوی مننه کوم. عمران صاحب تاسو غږ که څه هم پرې کېږي خو ستاسو خبره موږ واخیستله او زه یې غواړم بیا یې تشریح کړم چې ګنې په کار ده چې مسلکیتوب ته ترجیح ورکړل سي، ځکه دا یو امانت دی، کار اهل د کار ته سپارل او په دې کې باید خیانت ونه شي. هیله ده دا ستاسو د خبرو مفهوم مو په ښه ډول تشریح کړی. ویسا صاحب بیا هم په خپرونه کې راسره دی، مخکې اړیکه پرې شوه. د خپرونې د پای په شیبو کې به له خپلو مېلمنو یوازې په همدې وپوښتو چې د حل لاره څه ده. ویسا صاحب تاسو په ولایتو کې ګرځېدلې یاست، د ځوانانو خبرې مو اورېدلې دي، نو له همدغو تجربو که راته ووایې په لنډه کې چې د حل لاره څه ده چې ځوان کادرونه پاتې شي په وطن کې او کار وکړي، یعنی دوی څنګه خپله دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي، نه دا چې د دوی مخ ته ودرېږي خنډ ورته جوړ کړي.
مننه هیواد صاحب. یو دا چې ځوانان افغانستان پرېږدي، یو علت دغه خپل ټلیفون او انټرنیټ کار نه کول دي چې څو ځله اړیکه پرې شي. په وروسته پاتې ټولنه کې خو ډېر مسؤلیت دولت ته راجع کېږي، یعنی دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي، ودې ځوانانو ته باورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي، دا هغوی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چې هلته مسلکي اشخاص وي اما هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه ښځې جوړوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بند دي او پوهنتونونه بند دي. د ښځو چارو وزارت بند دی، ښځو ته د کار په ټولو وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې نارینه پاتېږي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی. کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، موږ ښځینه ډاکټره نه لرو، موږ په ښځینه پولیسه د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه همدا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي، د یووالي لپاره غږ پورته کړي، په خپله سره منسجم سي، پر دولت همدا فشار وارد کړي چې په دغه خاوره دا وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانوو. او هر څوک پر دولت باندې د خپلې سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي، او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا غوی مخه ونیسي، دا غوی لپاره د کار زمینه برابره سي، دا غوی لپاره چې په کومو سیمو کې په کومو ځایونو کې ضرورت وي الوته په دندو وګمارل سي. خصوصا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو ادارې او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص سي تر څو چې خلک په دې اعتمادي او باوري سي. او که همدغه سي حالت روان وي لکه اوس چې دی، خلکو ته باور نسته، اعتماد نسته، زما په فکر سره به ډېر کم فیصدي خلک هغه ځوانان چې د کلونه کې درسونه ویل یا په افغانستان کې پاتې سي. دا د راتلونکي دپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي دپاره د افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا 40 کاله وروسته بیرته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړې ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دا کسان له افغانستان څخه ځي، هغوی په بهر کې هم هغه څه نور کول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد وي، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتما به هلته مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان همدومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټول ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې له نن ورځې څخه په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې همدا غږ وکړي، همدا کمپاین وکړي تر څو پورې چې ځوانانو ته دا باور اعتماد ورکړي چې تاسو له افغانستان څخه وځئ ما، او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمو ته ولاړ سي. مثلا په لیرو پرتو سیمو کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې مین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري، خو اوس دا شی نشته. که دوی دا شی وکړي تر څو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لرې شي، تر څو دوی هم دلته پاتې سي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوځي.
ډېر زیاته مننه کوو عیسی صاحب. وفا صاحب وایي، یوه اصطلاح ده وایي که متل دی، خو وایي یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي. یعنې کله چې یوه کډه له یوه ځي ځي، دا نور خلک چې شاوخوا دي دوی هم ورسره یو ډول خفه کېږي یا ناراحته کېږي، یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډېر ځوانان چې له هېواد ووتل، طبعاً تاثیر یې په نورو ځوانانو هم شوی دی چې هغوی به کېدای شي یو قسم هغوی هم غواړي چې لاړ شي له هېواده ووځي. نو بیرته دغه فکر او سوچ چې کېدای شي په ډېرو ځوانانو کې رامنځته شوی چې وطن کې دې نه پاتې کېږي، یوه لار او چاره دې وسنجوي، خو دغه نه ورته پیدا کېږي په اوس وخت کې چې مثال دوی لاړ شي. نو دوی کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښې وي، ځینو یې کارونه یې پرېښې وي، یو ډول بې انګېزې شوي وي زده کړو کار ته. په ټوله کې څه کول پکار دي چې دغه ځوان نن بیرته هغه شرایط چې دی د ویمنی او د غوستندو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي، په خپل ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي، نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي کوي ولارې پیدا کړله بهر ته لاړ شي؟
هیواد سیب دما د هیواد په هر ځوان باندې غږ ده چې که دوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلي دي، دوی د هر موقع نه، هر فرصت نه ګټه واخلي. ځکه موږ لا هم راتلونکي ته
خوش باور یو پراتلون کی باور لرو او په دې فکر کې یاست چې اورز به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي او دغه ځوانان چې وتلی دي یا دغه ځوانان چې اوس وتلو هڅه کوي دوی به بیرته هیواد ته راځي ولې راځي چې بیرته هیواد ته سنیدلم دی یو 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 لاسته راوړنې سره اوسیږي او کوم زده کړې په نیمه کې پاتې دي هم زه مطمئن یم سخته ده ستونزمنه ده ولې ناممکنه نه ده چې موږ وکولی شو هغه بیرته تکمیل کړو ډېره ستونزمنه به وي چې موږ وکولی شو بیرته په خپلو پښو باندې ودرېږو اما ناممکنه نه ده دا کار کېدونکی ده بدبختی اوس دا ده هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته اوسوک اطمینان ورکړي کله چې موږ باسته دی کوو چې دوی دې په وطن کې پاتې شي اما دا اطمینان څوک ورکړي دا چې یو حکومت دی چې دا اوسې نی امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی معلوم نه دی رئیس الوزراء خبرې نه کوي یوازې ویان دی راځي او در رسنیو مخته د حکومت کابینه ملانی او د حکومت فاصلستو باندې خبرې کوي موږ وینو خلک وهل کیږي خلک ټکول کیږي ځوانان وزل کیږي نو په دغه سی وضعیت کې ډیره بستونځمنه ای چې موږ خپل باغ کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی دې په دې باندې قانع کړی سو چې تاسو له هیواد د وتلو کوشش مکوي او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولای چې دغه کار مخه ونیسي یا دا خل پر رښتینی ډول یو پیغام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته د دوی یو چارواکی یا یو مشر موږ تر نن ورځې نه دی لیدلی چې هغه دی پیو یوازې همدغه موضوع ته چې دا ډېره حیاتي موضوع دی یو یو کانفرنس دی ورکړي مختص دی کې یو کانفرنس دی ته د افغانستان په ځوان نسل د غږ وکړي چې تاسو د دې هیواد سرمایه یاستئ بشري قوه یا سیتاس ته افغانستان د ملات پیډیا سیتاس افغانستان سیتی اس سی تاسو مزه تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کی تاسو حقوق به نه پایمال کیږي اتر نه که هر به نابرابری تاسو مقابل کی سوی یا تاسو مقابل کی کوم اقدام سوی یا ظلم سوی نو د اطمینان به دی او څوک ورکی د افغانستان نسل ته چې متاسفانه دسی یو څومنګ
دی ډیر مننه او فاصله
هغه کې نه وینو چې هغه د موږ ځوانان قانې کړی سي چې لاړ نه سي اما هغه به په هغه ځوانانو د چې وطن نه تللی دي که موږ راتلون کې ته امیدوار یا ستون راځي چې بیرته خپل هیواد ته یو 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 دستاور سره لاس راوړنی سره ستانه سو چې حد اقل سبا ته بیرته خپل هیواد ته درځو
کور ودان وفا صاحب ډیر زیاته مننه د خبرونې د پای شیبې دی د خبرونې له ټولو میلمنو ښاغلي متی الله ویسا استاد حامد عبیدی استاد سید رحمان عمران او ښاغلي نصرت الله وفا څخه ډیر زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له هیواده د هغو ځوانانو د تک په اړه وغږېدو چې هغوی د افغانستان پانګه ده هغوی لوستې دي فعال دي او کادرونه دي نو په دې هیله چې هغه فرصتونه برابر شي چې میلمنو یادونه وکړه هغه د باور فضا رامنځته شي چې ځوانان پاتې شي زده کړې وکړي په خپله ټولنه کې او عمل ته کار وکړي دا خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
موسم بدل شو باران نه ورځ دی موسم بدل شو باران